شنبه د لندي شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. د نن ورځې په دې لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم. لومړی هم خبرونه. د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونو او په درو وهل سمدستي بند کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکوو. د افغانستان د افغان ژورنالستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په اتلسمه د تالقان په ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې کړي دي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولی، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. د لدې جایزې وروسته وویل د نړۍ د افغانانو شزو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفی ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان شزو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنای افغانستان که امروز
زه دا جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان که وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام. ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کیده.
په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلاسمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د رایو له مخې په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یا د کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړدوي دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. د ایران د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، لس ورځې مخکې په یوه راپور کې وویل چې لږ تر لږه 458 کسان په دې هیواد کې د اعتراضونو د ځپلو پر مهال وشل شوي دي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبري مچله اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو یوې ډلې پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې سره هم شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی. په ایران کې ولې د افغانانو پانګونه زیاته شوې؟
لومړی خو د بیمې موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارت د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز العمل
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا په مریخ کې ثبت شوی شخص دی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شک کړی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بېلابېلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلی دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو، ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بېرحمۍ او له خلکو سره له سپکاوي ډک چلند د مخنیوي په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی، پرون تر خپل ټویټر ولیکل دا یو همکاران یې د کابل اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنت په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلې دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همدارز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی کې طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان
بلده لحقه برازی چه طالبانو دو واکمنی یا قدرت واگی پلاس که خیستی دی مرد دو دوی دو پراخو او پر لپسی سرغړونو شاهدانیو. لبدا مرغه د بشری حقونو د دی سرغړونو پا برخه که هیچ حساب کتاب نستا.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې 14 میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او پام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلی دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک میسون له غړي شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسي ګوري، هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حال دا چې ډېری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډېر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا دوتی اولبل خواد جزا پیژندنه دا وای چې د مجرم په لمن زورل سره جرم لمن نه زی، بلکې باید د جزا لمن زورل سره جرم لمن زی ورل سی. لبل خو کته چې ورته وګوري د یو داده نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشری حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلی او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانه کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شه د بشر د حقوقو د مدافع نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبل خو د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 10مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق مننده او لکه څنګه چې په یوه افغانستان یو لږ وادونه شي د ادریس سر کانسون اعلامیه او د دوه کانسون دواړه امضا کړی او د پتیر کلو کې گزارشونه ور کړی دي. نو وخت شته چې راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نستولبل خو د جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کومه لاسو شکنجه کانسون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په د جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبر او هل تر وخت پورې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لحاظ د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال کنسول له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنسول د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی ده زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ حتی دوهې په تړون کې دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې دي. په کړنه کې شرا لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطحه باید څنګه اړیکې وساتل شي پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر او دوی فکر کوي چې دا هر څونه که موږ په دې توګه تند لاړ شو دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاري. حال داسې داسې نه ده نن ورځ په نړیواله سطحه هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوالو اسنادو چې افغانستان هم یو لږ هېوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی که په یو هېواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیون نو د اسنادو په دې نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کوي ول بل خو کدي ته خو دمو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان ته تغیر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دی هغه باید د پر ضد باندې واخصل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دې په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خراتلونکي لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحی وړاندې به واوري چې پاکستان د طالبانو یو استازي احضار کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړي او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشتې له کبله خپل احتجاج سپارل دی. که څه هم پاکستاني چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شوی چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاجي ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه په ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه په ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستاني چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړي چې بې دلیله یې توغندي ورولې دي، خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ایزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری له کلونو راهیسې غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1996 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په پام کې ده چې د مراکش او کوریشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کوریشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته لوبه وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسا د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هره لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کړي. د سبا له پای لوبې سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام هم پای ته ورسیږي. اوس به ناسا ته مخه کړو. ناسا یا د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز، د دې مرکز ستور بیړۍ چې له نږدې 2 کلونو راهیسې په مریخ کې ده، د دوړو او بادونو غږونه ثبت کړي دي. د دې ترڅنګ په دې ستور بیړۍ کې مریخ ته استول شوی هلیکوپټر د 2020 کال له فبروري راورسته تر ټولو لوړ الوت کړی دی. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
مریخ ته د ناسا له لورې لیږل شوې ستور بیړۍ د هغو بادونو او دوړو غږ ثبت کړی چې په دې سیاره کې له ستور بیړۍ سره لګی شي. دا ژغ په مریخ کې د دوړو او بادونو پر څرنګوالي د پوهېدو لپاره ډېر کلیدي معلومات ګڼل کیږي. دا ژغونه د 2020 د سپتمبر په 20 په هغه مایکروفون ثبت شوي چې په ستور بیړۍ کې نصب. نورو آلو هم په مریخ کې د دوړو او باد ژغونه ثبت کړي، لکه نیف کیم کامرې. پر دې سربیره څېړونکي توانېدلي د مایکروفون په وسیله له ثبت شوي ژغ څخه د باد سرعت معلوم کړي. دوی د ژغ د شدت پر اساس د باد د سرعت څرک لګولی دی. د ناسا ستور بیړۍ تر اوسه پورې د توپان او باد نیوي ژغونه ثبت کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په سم وخت یې مایکروفون کار کړی او لا واسې ژغونه ثبت کړي دي. ناسا په دې ستور بیړۍ کې په لومړي وار مریخ ته یوه کوچنۍ هیلیکوپټر هم استولی چې انټلیجنس نومیږي. په وروستیو ورځو کې د هیلیکوپټر په مریخ کې د لوړ الوت ریکارډ ثبت کړ. په تیرو 4 الوتنو کې انټلیجنس یا نوبوغ څرخه کې تر 2 متره لوړې الوت نه و کړی، خو د روان دسمبر په 3 یې 4 متره لوړ الوت وکړ. دا څرخه یا هلیکوپټر د 2020 د فبروري په 13 د ناسا د انسایډ ستور بیړۍ په وسیله د مریخ په J0 سنټر نومي سیمه کې ښکته کړی شوی و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په azadirado.com کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همدارس به ووري چې یو ایرانی چارواکي ویلي دي په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي اساسي حسن کاظمی قومي دا خبره کړې ده چې دوی د نړیوالو پانګونې خپلې واته راجذبوي او د پوبینا د افغانانو لوړ ظرفیت څخه په دې توګه کار اخلي. ورانه به د دې موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په خبري مجله کې واوري.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ورها خو به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
برتانوی جاستس گپ مجلې په افغانستان کې د برتانوی ځواکونو لخوا د ملکی افغانانو د وژلو د اداو په اړه څېړنې ته پام اړولې او لیکي د برتانیا د حکومت وزیران به هغه اداوي وڅېړي چې وایي د برتانیا هوایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې لخوا په بریدونو کې یو زیات شمېر ولسي وګړي وژلې دي. په دې اړه څېړنه وروسته له هغې کېږي چې د برتانیا دفاع وزارت په خپلواکه توګه د هوایي ځواکونو د یوه جزو تام لخوا په افغانستان کې د خپل ماموریت په دوره کې د 350 ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جاسټس ګپ په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي په دې څېړنه کې به د برتانوي ځواکونو د غیر قانوني فعالیتونو ادعا وڅېړل شي او په پای کې به یو راپور وړاندې شي. د مجلې په لیکنه د برتانیا دفاع وزیر ویلي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ دوه پیښو په اړه څېړنه کوي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه پکې ښکېل وو. د قربانیانو کورنیو په دفاع وزارت باندې دعوه کړې ده. د سیف الله په نوم د یوه قرباني د کورنۍ چې څلور غړي د برتانوي ځواکونو په برید کې له لاسه ورکړي و غړي ویلي چې هیڅکله هم فکر نه کاوه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي. یوه بله کورنۍ هم لس کاله دې ته منتظره وه چې پوه شي ولې غړي ووژل شول. د جاستس ګپ په لیکنه د پاوز لخوا په مخکنۍ څېړنه کې کافي شواهد نه وړاندې شوي چې دغه پیښې تعقیب شي، خو د محکمې لخوا وروستیو افشا شوو اسنادو په وسلوالو ځواکونو کې په دې اړه چې سلطنتي نظامي پولیسو سمه څېړنه نه وه ترسره کړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. په پام کې ده چې په دې اړه بشپړه څېړنه د روان 2023 کال په لومړیو کې پیل شي. په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د کرزي په ګډون ډېرو لورو د نړیوالو ځواکونو له لورې د شپې په مخه پر عملیاتو او د خلکو د کورنو پر تلاشیو انتقادونه کړي او د هغو د بندېدو غوښتنه یې کړې وه. د انتقاد کوونکو په وینا په دغو عملیاتو کې ډېر بېګناه انسانان وژل شوي دي. یورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي شل کاله مخکې د افغانستان شپږو ګاونډیانو هغه مهال د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ لړنګېدو وروسته یوه اعلامیه لاسلیک کړه چې په هغې کې د افغانستان د رغولو او سولې او ثبات د رسېدو لپاره په ګډه ژمنه کړې وه. خو د خبرونې په لیکنه نن ورځ د افغانستان وضعیت له هغه ډېر لرې دی چې چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په 2002 میلادي کال انځور کړی و. یورو ایشیا ریویو لیکي له افغانستان په بیړه د امریکایي او متحدینو ځواکونو له وتلو او د 2021 کال په اګست کې وخت بیا د طالبانو له رسېدو سره نوې امنیتي ستونزې او چیلنجونه رامنځته شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه له لسو زیاتې سخت دریځې او ترهګرې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې یو شمېر د طالبانو له ملاتړ هم برخمنې دي. یورو ایشیا ریویو په دې لیکنه کې وړاندې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په دې هېواد کې د بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت د څو مواردو یادونه کړې او لیکي تر هغو به دغه ستونزې حل نشي چې د طالبانو واکمنۍ له ډیپلوماتیکې انزوا راونوزي او د نړیوالو لخوا پرې لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیله یې څه باندې 14 میاشتې تېرېږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. یورو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه سیمه ییزې همکارۍ ته په اشاره لیکلي په تیرو دوو لسیزو کې سیمه ییزه همکاري ډېره محدوده وه او دې ته په پام چې د امریکا او د متحدینو حکومتونو یې پام بلې خوا ته اړولی و. د افغانستان ګاونډیانو پر دې مسلې غور پیل کړ چې له کومې غوره لارې دوی کولی شي چې خطرونو او چیلنجونو ته ځواب ووایي.
یو ایرانی چارواکی وای په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ارنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي که په افغانستان کې د پانګوالو په وړاندې شته ستونزې هوارې نه شي له دغه هېواده به ډېرې پیسې بهر ته انتقال شي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د پنجشنبې په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. ښاغلي قومی وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس یاده کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه $1 میلیارد اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشتوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لیږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. ښاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحلې ډېرې اساسي باید اسلامي امارات ترسره کړي. لومړی خو د بیمې موضوع چې ډېره مهمه ده هغه باید رامنځته سي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور دپاره داسې یو طرزالعمل او مقرره جوړه کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دې وکړي تر څو چې ملي پانګوال بهرنیو هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپله سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولی شي افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي، د یو خانه به د کار زمینه برابر شي، د بل خانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی که خواست.
د پانګونی لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسؤلینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشتوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې ستاسو په شخصو را رسېدلي ثبت شوي پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت له مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي او ډلګۍ پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بې وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. داسې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله داسې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتیږي، د ادارې د ګډو اهدافو دپاره کار نه کیږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسئ. دا د ټولو هیوادوالو غږ ده، د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم، نبیوله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت او هغو موسسو نه همدا ده، کوم سي په افغانستان کې کومک کوي له مسکینانو سره، هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک حقی، هغه کوم څه مستحق نه یې. نو غوښتنه مو همدا د سیلوت پن مهرباني وکړي، هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی، له مایوب سره وسی، له یو زخمی سره وسی، له کونډې سره وسی، له یتیم سره وسی. هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده، کوم سی نه دی حقدار.
السلام علیکم، را ولاد بکوال ولسوالۍ سمې اړه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده، دغه قیم مجسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسی، دا بس خپله دا شتمن خلک دي، دغه تې ورکوي که ښه هندارې ولري، که ښه موټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو، په کورو کې ګرځېدلل، څوک چې په کور کې هغه صدا غالې ولري انا غوته لا نه ورکوي. پر ملکانو باندې مه ویشئ، سره ملکان لاسونه پکښې وي، خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.